نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزی خبرونه نور بس خبرونه ته خرا خلاص. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاست. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپلې وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص له هغو میرمنو هغو نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي، او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي، او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې ادره بهر، د ښځو د حقونو فعال اغلې جلی ولی، او تر څنګ یې د ښځو د حقونو فعال اغلې سرای خان زاهد راسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست. اغلې بهرام، بس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلې بهرام.
سلام درنو احمد، تاسو ته درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرې کړې دي، او یقینا ډېر د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو ته کلیدیر شو، همیش په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر و، او د دو ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وې چې په حسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د حسني وضعیت قرباني ده، دا میرمنې دي د نجونې. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځکیږو، بیا یو بل ټکي ته هم راسو. هغه د افغانستان په تیر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چې ټولنه ډېره نارینه کې حاکم و، همیش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه و. هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم و، د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دو ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي، مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلکې دا احترام به یې کېده. نو هوس اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو، کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې، د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې، همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پرې وتړلې شوې، نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و، که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي، تاثیر ګذاره ده حالت په کورنیو باندې و. او اوس چې تاسو وینئ، موږ منفي د دو چې هغه کونډو رندو یتیمانو ته وګورو، دا کټګوري به بیخي اوس په دو بس کې تللې دي. مطلق و په دو چې یو نر او یو ښځه، یا ښځه او میړه، یا د کور زوی لور او خور، دو به ټولو هم کار به یې کوي، هم به یې درسونه وي، او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې و چې په هغو ټول حاضر دو ته و چې د یو بل ته د تن کېږي یا د یو بل خبره سماوار وي. اما په دو وروستیو کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت و، هغه که اقتصادي فعالیتونه و، و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کی، نو ده کور نارینه هغه هم دیر دیوی خانه، هغه در طولن تاوتری خواله در ذهنیت بانده بعد تاثیر که بله خواب کور که کله چیوینی چی لرکه یه ناسته در درست دروازه در مطلب دروازه که تردلی دی، در پانتون دروازه که تردلی دی، او یوان ناس څلوران لیدي. نو هغه میرمن چې ورسره کار کا، یا به خیاطي کړل، یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثال هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي، ځکه چې دو ټکو ته سړی باید ډېر متوجه اوسي، یعنې که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله. یا مدنی فعالیت لاره خو بیا هم د خپل خوان کل کورنۍ سره دی لاس وو. او په شرایطو کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه زما تاسو هم شاید موږ په پښتو کې هم ولرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي په یی چې په تنګ راغلو په جنګ راغلو نو کورنۍ کې هر حالت راغلی هم اقتصادي پوچ براغی هم نور ټولنیز فعالیت نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوتل ته مېرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي کېږي چې یا په وړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کې یو دلیل ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډېر مننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده، رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنی روان ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینې ټک سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکي او محترم مېلمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډېره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډېر خراب اغیز لري او فرضاً د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم ناهیلي شوي دي چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېره تاریخ او یو ډېره لویه غمیزه تاریخ راتلونکي او لویه غمیزه دوی ته ګوري. دغه شانو دغه حوادث او عواقب ته ښځې پیوازي ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ. دوی د دوی سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دغسې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډېر زیاته مننه. اغلی سرای خان رضای تاسو ته هم سلامونه په خیر راغی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته یې واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
سلامونه خو واقعا د کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې ده د کلونو کلونو څخه پاتې ده خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې که چېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي پوهنتون ته نه ځي درس نه وایي یو هدف په ژوند کې نه لري یا وظیفې ته نه شي تلی نو بلاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي یا وظیفې ته ځي یا پوهنتون ته ځي تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص مکتب یې نه خلاص دا نه شي کولی چې واده وکړي نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی پوهنتون بند دی وظیفې ته تو په ازاده لري په ازاده توګه نه شي تلی وظیفه نه شي کولی نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پهنه خپل درسونه پوره کړم خپل پوهنتون پوره کړم د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو په همدې ځای کې پیدا شوي یو د همدې ټولنې یوه برخه یو نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي نه پوهنتون ته ځي نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې. نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته ده دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږي او دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که چې نه مکتب ته ځي که نه ځي که هغه درس وایي که نه وایي کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی خو په ټولنه کې چې کله یوه نجلۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي او د خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي هغوی دا پوښتنه ته یې نه کوي چې دا لوبه کله د ښایسته واده کوه او بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره خبرونه کی پټولنه کی چې پیراګر دی راګر دی دوستان ده تویبل کا از تویبل کا ستر توي نو دا یو نو اچ موږ یو ګروپ افغانستان کې د سی یو فرهنګ ده چې کته اوم وړ نه د منځ نه شه وړل یعنی مطلب کا مستقیم غیر مستقیم څه دي سوال سره مخامخ کیږي ته د دې فشار سره مخامخ دا فشار پتا باندې راځي دا ته ته منی کنه باندې پتا باندې بد راځي د دې سوال به ته جواب ورکې نو دا غ شین چې په افغانستان کې ډیر شوی ډیر وو خو په دې ورستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته او نو دا داسې کم شوی وو اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته پوهنتون نشته وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته نو بیا هم هماغه پخوانی وخت مونږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه نالک پیدا کول دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي دنیا خو مونږ افغانان یو هر شی مونږ ته آز دی هر شی مونږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني تر د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو بیا په خپل کورنۍ کې خپل خپلوان ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه دې ته نور څوک نه پیدا کېږي نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې بل سوال بیا دا کېږي چې د جنۍ والی ناسته ده د دې په شان کې څوک شته که نشته نو هغه شیان دي چې مونږ کوو غواړو که نه غواړو مونږ دې سره مخامخ کېږو خو په دې وروستیو کې بیا هم یو څه کم شوي وو خو اوس دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو همدې ته به ځواب ورکوې یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبور یې چې ته واده وکړې نو دې لپاره دا علت دا یو غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي اما پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي نو ته مجبور یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې نو دا د ټولو نه غټ مشکل یې همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي مصروفیت کم شي نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده
بله ډېره زیاته مننه اغلی بهرام اغلی زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه کسن په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړئ که نه دغه دود هلته نشته ده
ډېره زیاته مننه دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کومدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک کورنۍ ځواک په دوه مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته که چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنانات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده د هغو تاثیرات یا د هغو فرهنګو جملېنې یو د نرو د ښځې توپیر وه چې همېش به په کورو کې ویل کېدل ځکه چې ته نجلۍ ارامه غږېږه یا مه غږېږه یا د تا مسؤلیت د کور دی ښځه یا د کور دی یا د ګور دی یعنې د هغه نه منل شوي د فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ کې هغه هدف دومره غلی نه جدي یا ما که چېرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټول څه بخصوص د افغانستان کې متاسفانه چې د خوښ وړ دي نو د دې ښځې کلمه په افغانستان کې هول تر اخره دومره طبقه یاد شوي او د ښځې طبقه هغه یو دید و چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي ته هوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي هغه تحصیل کړی دی هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دوه مسله کې پوښتنه کوي او قطعاً په خپله په دوه موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کوي. اول د خپل اولادونه پوښتنه کوي چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. ما په کل کې موږ نشو پرې کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وکړي، ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې اوس هم هغې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې، لرې پرتې سیمو کې اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عید دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ دی یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک نه خوښ دی. نو د په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی و چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپل خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه. اما که بیرته دغه هوس د درې څلور کاله چې د بیا تېر شول، بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو. دا د دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري په ساتي، اوس دا بیا هم تاسو وینئ چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړلې شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړلې شوې، کله چې د کار مسله کې، په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، دا چې نن ښځې په کور ناستې دي یا لورانې په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه وه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، بخصوص د انتخاب حق او بیخي نه لري. یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا نجلۍ ده، دا څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کې مې پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کون دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغو جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکوي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حل وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو جوی نه یم پوښتنه کړه، د لور نه یم پوښتنه.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی ولی، اغلی بهرام، که څنګه دې مسلې ته اشاره درلودله، په تریو بریده پر دغه فکر لمانځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې یو جلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو، مختلفو سمتونو، ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې د دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپلو حقوقو پو، د اولادو په حقوقو پو، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل د همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین هم عموما د خپلو اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، که په خپله رضا غواړي بیا دا والدین د فکر کوم چې دا غسی یو مسؤل فزاور ته جوړوي چې ولو خپل ټاکنې خپل انتخاب هم کړی وي والدین دا سي فزاور ته جوړوي او د باندې او بهرني خلکو ته بهرني دنیا ته چې دا کار فرزن د واده خبرې او مصلحت دا شان موږ سره کړی دي نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود او دا رقم دا د زور او د جبر د غبن خبر هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو سره د نسله کولو فاصله د کښته سین د د د د رضا د نمبر اتولو دا خبرې هم همیشه وی متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وی خو دا د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغیرات او تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د نننه تاوتریخوالي کې د سیاسي تغیرات د ډیر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی یا دولتي نظام چې راغلی دی چې د دغه کورنۍ د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري فرضاً لکه دا اوسنۍ چارواکي اوسنۍ تغیر چې راغلی دی نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه دیږي د هغه فیصدی د کښته سینینو ودونه د زور او د جبر ودونه د بل دي چې د انجلی سره سلاوي کې یا فرضاً حتی د الکان سره ډیر الکان سره د واده سلام نه کیږي دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات آله ده د په ټولنه کې یا د نجونو لپاره او یا د الکان لپاره هر ډول دي نور نو سین په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سین نو شالي برابر دي یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سین رسیدلي دي چې دوی واده وکړي کنه وکړي نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دا مهم ارخونه چې دي دا د کورنیان په نظر کې نشي ولې صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه جوړ ورسېږي چې فرضاً یو څه واده کړی دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ورداخل شول دا چې ورسره د واده چې د واده څخه وجه ته کم مشکلات او کم تاوتریخوالي او کم رواني فشارونه فرضاً د تخسرګنۍ څخه وجه ته متوجه دي هغه ته دوی ډېر توجه نه کوي یا دروست دغه لور ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي په تاسو حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي بل اخر نه بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهمو وظیفو څخه دی چې دوی فرضاً سولیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپل اتباعو ته برابر کړي دا باید دوی برابر کړي دا د دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلي او بل اخر دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنۍ نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي هیڅ څوک د دې حساب نه نیسي اخلو هیڅ رقم د کورنۍ دغه محاسبه نو سره کې چې تاسو موږ تلور سره په سره کوم وته کې په دې خاطر چې خالص د بیر کلچر مسلط دي نو د الته ډېر د ظلم دي غبن دي جبر دي نو په دغه دغه کې بیا د جنو حقوق د فرضاً د کښته سینین ودونه د کار نشټوالي د معاش د عایداتو دغه نشټوالي دغه ټول نشان ته په کې چې فرضاً د جنو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شاولار سي یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه چیر شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجاني او کاشاني په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوي او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوي دا د نسبی تغیرات راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دا ټول د منځه ولاړل نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې شته امجلی همیشه ډیر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسراولنی کرد عمر ډیر نزاکتونه لري ډیر نازکي او باریکي دي او په کوچنی ترین حرکت او تغیر ټول د منځه ځي
مننه کوم. اغلی زید رختیم دلته ځین موارد چې هغه یادم سره لمنځه تلل شي، کله که یو جنې په خپل رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده را کیږي، د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هماغه اول ورځ نه څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنې تقاضا نه وي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دې پیل شي چې دی تقاضا لري؟
وګورئ، دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي. موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي، اطمان هم دغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ، په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې، موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنې یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درورې یا به هم د خاوندې یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هېڅکله هم د چا په ګټه باندې نه وي. همیشه داسې یو په ټولنه کې داسې یو کیسونه راځي چې هغوی که چېرته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسوو، نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په جبر باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالی تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي یا هم د هلک سره کېږي، تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هېڅکله هم د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي، زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو، خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو، دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو، د هغې رضا پوښتنه وکړو، دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي، نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مسله داسې یو شی ده چې د دوه کسانو تر منځ دی، باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامینونه نه ګوري، د دوی ودونه چې ده په خپل سرونه باندې کړي، د دوی ودونه کوي، نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي، هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي، نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دی، د کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د هلک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، که چېرته درس وایي غواړي درس وایي، وظیفه وکړي یا هم غواړي چې واده وکړي، نو دا یو نو مسؤلیت دی چې د یو هلک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی، نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو؟ نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي، یو پوښتنه د هلک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو، خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل، دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره، د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا واقعاً نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي، اما پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي، هر شی چي که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي، اما پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، ښاري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري، دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او
خوشاله
کیږي. ډیر زیاته مننه. ژوند سوس مرزوز مونږ یو همیشنه اوریدونکو یا تل سیب د تلیفون پر کار خم سر وصل پات شو دی. سلامونه تل سیب، وخت بخیر، مهرباني د خبرونه د موضوع تر اوسه نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې کاته، سلامونه وایم او تاسو ملمنو ته خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه ژوند سوس مهرباني.
خدای دې خوشاله کړي خورجانې، واقعا ډیر ښه موضوع مټاکلې ده خورجانې. کوم تاسو ته کړو کو دا غره کم سينو دونه د جمهوریت په وخت کې خورجانې ډیر کېدل چې بدبختانه باید وایي خورجانې چې دا ډیر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې هغه وخت کې مثال د رسنوي د طریقې پر کورنۍ باندې ځاګ کړی دی، پر حکومت مزاح کړی دی. شیخ دا غره کم سينو دونه خورجانې دی بند کې، او یو دا زیات ولورونه خورجانې دی بند کې، ځکه اکثره کسان چې د خورجانې د تمر په کلیوالو سیمه کې لیدل دي هغه کسان دا کم سينو دونه کې وځدا چې کورنۍ خورجانې ماته معلوم دي چې مثال د خبرې دی خپلوان سره یا خوندې مثال خله د شینې د خورجانی یا سره ورونه وراثه اسلامه او تا ژوند دي چې د خپلوی دغه تازه پاتې سي یبه دوستي کړی خورجانی وراثه بل نه وي دوستي وکړو. نو کوشنا تنجلی راوخه کوشنا ماشوم ته خورجانی په نکاح کې نو زموږ پر حکومت به هم خورجانی دغه ځغ دي چې مثال دغه بد دودونو بد رواجونو دغه کې او داسې لکه مرمنو چې اشاره ورته وکړه خورجانی چې ول دغه وسه طالبان پر اساس سره دغه د کم سن ودونه خورجانی زیات شوی دي. دا د جمهوریت په وخت کې زیاتو خورجانی دا ما په فکر ما په نظر باندې کچيري حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولدي، نو ان شاء الله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډیر زیاته مننه کوم ژوندۍ اوسه. زمونږ اوریدونکو خغلی اتل سیب چې موږ سره د خبرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته غلی بهرام ته. غلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده چې ته تاوتریخوالي بیا څومره زیاتېدلې شي. د خغلی اتل سیب مسله باندې کوږي ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي. ته خپل څومره بیا د دې لامل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید د خوند او د میرمن ترمز موجودی اغه نو یو بل اخردا د سلام ملکی چې په کور کې تودری خاله پیدا کیږي، سوز پیدا کیږي، او دغه واده چې شوی وي د په کامیاب شکل باندې مخته نسی.
ډیر څه مننه. یقینا چې د ډیر اساسه او مهمه موضوع ده چې کله ک دوه مسلې ته یو بل ورسره د شي یا چې هغه لیدل نه هان د سترګو وینم دا هڅه دي چې ډېر او چې خپل کورنۍ کې زیات وي او مایز ته وروړي. دا ما په دوه مسله کې هغه څه چې دوستانو او مېلمنو او قدرمن اوریدونکو چې تماس ونیو په دوه باندې هغه دي ټول کې چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دوه مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او ورسن وداول ما وخت هم په خپلو خبرو کې لشته وی چې دا فرهنګ د ډېره وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پوښتنه مسله وي په ورسن باندې وداول د وړ هلکو د جلې یو چې دا یو خپل واضح خبره ده. یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند په یاد ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا د کور دننه د اوجلی نه کیږي د کور مشران اتکا چې د خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د میره مسؤلیت ته غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي د ماشومه کې نشته چې دا بوج په مخه یوسي. نو هاو په دوه هم پونه د زه خپل سترګو لیدلی حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله هم چې کله په افغانستان کې هم د ولایت کې ما ولیدل ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې. کله به چې خوان دې نه وتا دې ورته چې ته شرمې نه او هغه دې ته خوان دې نه وتا خو خبرم خبرې من چې دې دوه چې څومره د وړ لا چې د انسکې په حالت باندې څومره من چې هغه دې تاسو لیدل هم دې په کورنۍ یو کې هغه تاوتریخوالې زیاتې هغه وضعیت نورم تریخی چې نشکره لای چې دا اغونه دیده غطا توقع لیده چې باید تا دا بلغتان پرت برابر باید کور مسئلیت مخی تیسه و حقا ما شما این نشکره لیده چون دا تاوز خوالای دلتا من پرتید واضح خبره ده چې دا دوه دی حقا جوان چې باید یو توب چه سنی آماده وی واده تا غطا لکی کنشته یا واده جوان پر مسائل پوری په حقوق په حقوق پوری په خپل مسئولیتونه پوری د غوسه تل ډېر زیات دی. دا واضح خبره ده چې هم ورستل بلې نه تاوتریخوالی زیاتي او داسې بلې هم دی. کورنۍ پخپل لاس خپل کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي، ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی، تاسو باید دا رقم کینئ، دا رقم ولټی دوسره کښې دی ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو، او په اوسني شرایطو کې خو زه نه پوهیږم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کافي ټولېدلی، خو اوس به ټول شوي وو نه به زیاتېدل. د ورور چې وویل چې په جمهوریت کښې مو په خپلو خبرو کښې وویل چې په هغه وخت کښې مو مراکز ورسه یاد کړل چې مراکزو کښې نسبي ده مسله حل وه، اما په لرو پرتو سیمو کښې هېڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کښې په ټلویزیون کښې بیان کړی چې زه یوه ولایت ته ولاړم، یوه ولسوالۍ ته ولاړم، زه د یوې ښځې په صفت د نارینه وو په منځ کښې ناسته وم، او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوې اجازه نه لرله چې دا دروازې نه بیرون ته روزي. حداقل زه داخل ته ورغللم، هغې هنوز هم خبرې نه وې چې دلته څوک رغلي دي، څه شی کوه، مصروفه وې په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کښې، بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کښې ورکوم، ډېر فرق موجود وه. اوس چې بیا د مکتب دروازې ته وتړل شو، ټولې مسایل کښې قید شول، دا واضح خبره ده چې ډېریږي، او د دو منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زښت زیاتوي. منفي چې په کورنۍ کښې هغه منفي تاوتریخوالي نه منځ ته وړي، هغه جلسې چې مور کېږي تاسو فکر وکړي اڅخل یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي، هغوی پور شکل نه شي تربیه کولی چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړم. د هغې په تربیه کښې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی، د ټوله کورنۍ ورسره ګډه ده. یا به تاوتریخوالی کښې لوی کېږي چې مور دې ښځه نه ده او تاته نه دي درښودلي، بیا څه مور ده هغلته په ټوله محکومه مور ده. نو دا څه دي چې زه نه پوهیم په دو باندې د کومې منفي خبرې مثال دلته راویلو، ځکه چې دا سراسر منفي ده، او دا سراسر یو مسله ده چې څه شی چې عیان دی حاجت یې څه دی بیان ته. خو دا خو یو څه عیان دی چې څه ښه دي، بد بد دي، غټ غټ دی، وړ وړ دی، ښځه او نر هېڅ توپیر نه لري، دواړه انسانان دي او باید دا دواړه هغه ټول پروردګار چې پیدا کړي دي مساوي حقوق دي. دهلته حداقل ټولنه کښې د زیست مسله یم ده، د انتخاب مسله یم ده، د ژوند مسله یم ده، ټولو کښې یو مساوي خبرې دي. اما متاسفانه چې زموږ ټولنه او فرهنګ او کلتور لرو پرتو سیمو کښې دی ته ډېر ارزښت ده لري چې په کورنۍ کښې باید حتما موږ دو ماشوم ته ښځه وکړو، باید دلته د میراث خبر ده، او دا باید ماشومان وزېږي، چې دا مسایل متاسفانه په افغانستان کښې ډېر منفي اړخونه لري چې هر څومره کښې وغږېږي یو بیا هم په دو مسله باندې ډېر کم دی. نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کښې دا مشکلات حل وي، او موږ بیا په دو مسایلو باندې بحث ونډېږو.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي وردو. زموږ اورېدونکي د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوي دي. اوس هم لومړی اړیکه به ځواب کړو د ښاغلي قاري صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت په خیر، مهرباني، د خپرونې په تړاو نظر مو څه ده؟
ملي خورکي سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو خوندکۍ ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
یو خو خورکي د اسلام د اړخه دا موضوع چې په خیر دي، او بل زموږ څه شي ناوړه دودونه وو، فرهنګ وو، دا خرافاتو رواجات چې په افغانستان کښې وجود لري، دا د قرونو څخه وجود لري، په سوونو کلونه پر دې باندې تېر شوي دي. زه دغه یو اړخ تې را ځمه. خبره دا ده چې دغه کارونه چې کېږي، یو خوري کښې بعضې خلک د مسکانه ته دا کار کوي چې فرضاً غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپلې نوړې په کم سیم کښې ودوي، یا په سیم ته د بلاغت رسېدلي خو همه پوښتنه نه ځینې کوي. زه وایمه که مسکانت هم وي باید دا کار ونه شي. که چېرې یو سړی خپل د لور څه پوښتنه نه کوي، دا خپله معنا د دې لري چې خپل په ځان کښې دوی اصلاحات نه دي راویستلي، شریعت ته نه دی تسلیم شوی. د دې پوښتنه که دوی نه شي ځینې کولی، فرضاً باید د دې نجلۍ د مور سره مېړه یا پلار د دینجلی د مور سره رابطه ونیسي، د دینجلی د مور څخه پوښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعده ته آماده ده که نه ده، یا د ځوان چې موږ ورکوو دا څنګه دی، د دې پر وړ برابر دی که نه دی، د دې خوښ دی که نه دی. نو دا پوښتنه باید وشي. نو چون چې دا پوښتنې خرافاتو رواجاتو موږ سره ورک کړي دي، ښځه په بد کې ورکول، ښځه په نایوان په شکل خرڅول، یا په کم سیم کې ودول، یا پردن دغه ښځې چې ودیږي دا په آینده کې نه خپل په قدر پوهېږي، نه د مېړه په قدر پوهېږي، نه خپل د خواښ او د خسر په قدر پوهېږي، نه د ټولنې په قدر پوهېږي. بیا چې دا په دا کم سیم کې ودیږي، بیا د اولادونه را وړي، سالم ماشوم جامې ته نه شي وړاندې کولی، ولې دا خپله سالمه نه ده. نو او بله خبره دا ده، دغه په خپله خشونت زما خوري شریعت هم دا وایي چې ښځه چې د ښځې چې د ازدواج په باره کښې له دې څه پوښتنه نه کېږي، دا خپله پر خشونت باندې دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د حلالېدو ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګه ده هېڅ نه وایي. نو زما نظر دا دی، لنډ نظر مې دا دی چې باید په دې کښې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې مېړه د ښځې سره، ښځه خپل د لور سره، او دا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت دی چې ادا کړي، د لویانو مسؤلیت دی چې ادا کړي. او که چېرې دا د دې سرغړونه کېږي، دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، باید داسې کسان مجازات شي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسې. ورځو زموږ بل اورېدونکي آغلې زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه آغلې زهرا، وخت په خیر که راته خپل نظر د خپرونې د موضوع سره وړاندې کړي. مهرباني آغلې زهرا، ستاسو آواز شته.
بلې، ما میخوایم د بلې موضوع ته نظر ما بکویم که درست است. ما میخوایم اینا بگوییم که ما صحبت میکنیم و قیان خواهیم هم بگوییم که روز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه به خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست، به خصوص رادیو شماست، در رادیو آزادی که شما خیلی از ازدواج اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم، شاید از این بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هایشان هستن، از اینا پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار که میکنیم تو، یعنی چرا مرد پرسانه کرد یا پسر باشه دختر، میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستی، نمیفهمم که تجربه ندارن، نقطه گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترهاشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمهاشان ایدا کرده، به خاطر دلیلی که گفتم مادر تو را یعنی به من گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده. دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین. دیگه میبختین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کم تام دیگه، من یعنی داری صحبت کردم.
ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرې. ورځو خپلو درنو مېلمنو ته په وروستیو کې به لنډ لنډ نظره واخلو په دا چې حل لاره څه کېدلی شي. آغلې ولې د حل لاره څه کېدلی شي چې بالاخره د جبري ودونو څخه د مخنیوي په برخه کې باید دغه لارې چارې وکارول شي؟
د حل لاره د فرد څخه رانیولې بیا د ټولنې پورې، د دولت، فرد، ګروپونو، ولایتونو، وزارتونو، معینیتونو، په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېره توجه کول او بیخی به اندازې ډېره توجه کول. په دې خاطر چې موږ یو جنګ ځپلی ملک هم یو، و دغه ته کافي توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناست دي، فردن په چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یا ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي. ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي، دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق هغو ته ور وپوهوي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسئله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دغه وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسې. اغلی خان تاسو نه به هم پښتنو کوم چې بلخره د حل لار اساس په نظر سره څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبلی د پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی ده، د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي. که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي، هغه مکتب مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې د جبري ودونو مخنیوی کېدای شي. خو عامه پوهاوی تر ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم و رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل، د عامه پوهاوی لوړول، زیاتول، نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیاوي علوم دی که د ژوند ده، یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیات مننه. هغه له بهرام پروسې کې یو دقه واخله ورکو، تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې لاره څه ده.
ډېره زیات مننه. د حل لاره مسؤلیت د دولتونو دی. تاسو کوم نړۍ ته ځیر شئ، نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقی. که یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي، د قانون د لارې خلک دو ته متوجه شي، زه فکر کوم دا مشکل حل کېږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونه ویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، زه فکر کوم دا ناخوالې زر نه ټولېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندوی صدرانو مینهمالو، او دا چې موږ سره مو په خپرونه کې ګډون کوو. تر بیا خپرونې ښې چرې.
وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی یواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدمشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطری شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتھ لے پنجرا کی شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیم اس میں داستم اس میں داستم پمزی پیا وزری متڑے چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بس
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ